د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په پاکستان کې افغان طالبانو د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره غونډې کړې دي او کابل پر دې غونډو اعتراض کړی دی. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی افغان چارواکي پر پاکستان انتقاد کوي چې په خپلو خارونو کې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم د وسلوالو له یو کمین څخه روغ وتلی او هند له پاکستانه غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. پوره خبرونه. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس وایي د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې د منځګړو ملایانو په وروستیو ورځو کې له ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې ده. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د طالب مشرانو دا غونډې په کوټه او د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې کیږي. د ولسمشر اشرف غني ویاند ظفر هاشمي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا ډلې په سرګند په پاکستان کې غونډې کوي او هغه ځای د افغانستان خلاف جګړه اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا د رویټرز خبري اژانس په خبرو کې ویلي کچېری پاکستانی طالبان په جلال آباد کې غونډې وکړي د پاکستان خلک به څه ډول احساس کوي. تر دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غني په یو لیک کې له پاکستانی چارواکو غوښتي و چې په پاکستان کې د افغان طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د وسلوالو له یو کمین څخه روغ ووت. وسلوالو تیر ورځ په فاریاب کې د عبدالرشید دوستم د موټر پر کاروان برید وکړ. د 209 شاهین قول اردو د ارکان رئیس تورن جنرال غلام حیدر حیدری رسنۍ ته وویل چې امنیتي ځواکونو په جوابي برید کې اته یاغیان وژلي او یو لس یې نیولی دي. د جنرال حیدری په وینا په برید کوونکو کې بهرنیان هم شامل وو.
درمیان
اینمی مخالفین و طالبان دغه مخالفان او طالبان په منځ کې بهرنی هم پیژندل شوی. فکر کوم چې دوی د ازبکستان دی او یو یې هم پاکستان دی. د جنرال عبدالرشید دوستم پر پوځي کاروان تیر ورځ هغه مهال د زیو شو چې د لغورمات څخه قیصر ولسوالۍ ته استنیده. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو لارې دروانې شخړې د هواري غوښتنه وکړه او افغان حکومت څخه د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی. د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو په اشقابات کې له خبرو وروسته په افغانستان کې د ستونزو د هواري او سولې د ټینګښت لپاره خبرې اترې یوازینی حل لار بللې ده. امام ملي رحمان او قربان قلی بردي محمدوف په رسمي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د زور او پوځي ځواک په کارولو ستونزې نه هواریږي. د افغانستان د دې دوو ګاونډي هیوادونو مشران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خپلو کی خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان هغه سیمې هم ناامنه شوې چې د دې هیوادونو پولو ته نږدې پرتې دي. داسې اندېښنې شته چې ښایي سخت دریزې وسلوال د افغانستان څخه خپل فعالیتونه د منځنۍ اسیا د هیوادونو ته پراخ کړي. په کندوز ولایت کې د وزګارۍ له امله ډېر ځوانان له وسلوالو مخالفینو سره یو ځایږي. د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د برخې مسؤل عبدالغفور هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت شاوخوا 15% ځوانان له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شوي او دا رقم ورځ تر بلې زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي هوتک خبرداری ورکړ که حالت همداسې دوام وکړي د کندوز امنیتي وضعیت به نور هم خراب شي. په کندوز کې له څو میاشتو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ وخت ناوخته جګړه کیږي او ځینې سیمې لا هم د مخالفینو په ولکه کې دي. په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغاني پیروي یو امریکایي ډالر درې شپږ افغاني څلوېښت پوله، یو یورو نهه شپږ افغاني څلوېښت پوله، د انګلستان یو پاوند شپږ نوي پنځه شپږ پوله او د زر ایراني تومان اتلس افغاني اتیا پوله. بیا هم خراغلی. هند له پاکستان غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. هند تیر کال له پاکستان سره د ورته غونډې لپاره خبرې نه وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ ویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز له بیلتون غوښتونکو سره د یک شنبه پر ورځ په نوې ډیلی کې مخکې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت ډوال سره خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکاس سوارا ویل دا ډول لیدنې کتنې د روسیې استعفا په خار کې لشيوي تفاهم سره سمين نه دي. د هند سره صدر اعظم نریندرا مودي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره 13 میاشتې اوفا په خار کې کتلی او داسې ښکاریدل چې دوړ لوري داډیکو د خکېدو نیت لري. په ورته وخت کې یو شمیر بلتون غوښتون کې مشران چې نوې دلی ته تل په سرینګر کې د لنډې مودې په مخه توقيف شول او څو ساعت وروسته برته خوشې شول. په دغه نیول شوی کې یو هم میرویز عمر فاروق دی. د ویل د هند حکومت حیران دی چې څوکړي او د دوی د لیدنې کتنې هدف د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو ملاتړ دی. امریکا حکومت وی پروانه اونۍ کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یادایش دویم کس په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند نیټ پرایس ویل فاضل احمد الهیالي هغه مهال په یو هوایي برید کې وژل شو چې په موسل ښار کې په خپل موټر کې روان و. نوموړی د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې د مشر ابوبکر البغدادي مرستیال او د سوریې او عراق ترمنځ د وسلو مهماتو او افرادو د انتقال مسؤول و. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند د الهیالي وژنه د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې ته یو درون گزار بللی ځکه چې د نوموړي اغیز د ډلی مالی رسنیز او اکمالاتی فعالیتونه څرخول. د ابو عبدالله په نوم د داعش د رسنیو یو بل مسؤل هم په دې هوایي برید کې وژل شوی دی. اسرائیل د دوهم چینل تلویزیون تیر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرائیل د برید مخه نیول شوې ده. دغه تلویزیون د اسرائیل د پخواني دفاع وزیر ایهود بارک یو غږ موندلی دی چې وایي د ایران پر ضد د برید پلان جوړ کړ او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم دا پریکړه تایید کړه. ایهود بارک دا هم وایي چې په 2010 میلادي کال کې د اسرائیل لوی درستیز د برید یو پلان مخه ونیوله او ویل چې پوز داسې برید ته چمتو نه دی. دوهم برید په 2012 میلادي کال کې د دې لپاره ونه شو چې د امریکا او اسرائیل ځواکونو تمرینات لرل. د راپور په داسې وخت کې خبر شوی چې اسرائیل د ایران او د نړۍ د پیاوړي هیوادو ترمنځ د اټوم په برخه کې د شوي تړون پر ضد سخت تبلیغات پیل کړي وو. د نړیوالو له ایران سره منلې ده چې د اټومي حساسو فعالیتونو د مخنیوي په بدل کې به پر دغه هیواد بندیزونه لري کوي. د عراق د شیعه او مذهبي مشر د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي څو د اصلاحاتو بهیر پر مخ یوسي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. د آیت الله علي السیستاني له استاد یو تن پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې له حکومت وغوښتل چې اصلاحاتو ته دوام ورکړي او د خلکو د مالونو لوی غله د تعقیب کړي. خو نوموړي خبرداري ورکړ چې دا اقدامات باید د داعش له وسلوالي ډلې سره د مبارزې پر حساب ترسره نه شي. داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې د عراق پراخې سیمې لاندې کړي دي. د جمعې له لمانځه څو ساعت وروسته په کربلا، بغداد او څو نورو ښارونو کې په زرګونو کسانو لاریونونه وکړل او د اصلاحاتو خو خدمتونو د وړاندې کولو او د فساد د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. او د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت وایي تیر شپه پر یو چټک اورګاډي ډزو کې چې له امستردام څخه پاریس ته روانو درې کسان ټپیان شوي دي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت وایي یو ویاند د فرانسې ټلویزیون ته ویلي د ډزو په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی او د اورګاډي لس پر لوی خالي کړل شوی دی. نوموړي ویلي د دې برتانګي ځلا څرګند نه ده. لبلې خو د فرانسې د اورګاډو د ملي ادارې ویاند ویلي چې مشکوک کس یو مل وسله او یو چاقو درلود. دا و د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مومنه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې طالبانو د خپلو اختلافاتو د حل کولو لپاره غونډې کړي او کابل د دې علني غونډو په خاطر پر پاکستان اعتراض کړي. په دې خبرونه کې مو د افغانانو د نظر له امنیتي چارواکو سره هم شریک کړي.
امنیتی ځواکونه چې تجهیز نشي سوله نه راځي.
زموږ دا مشران ځان تجهیز کړي د امریکا نه له نورو نه وغواړي.
په دې ارتباط د افغانستان د امنیتي چارواکو نظر د سره شریکو. د امنیتی ځواکونو او ملکیانو ترمن د اړیکو د شکېدو لپاره لوبي شوي.
دا د اشاره کرټي لوبي وي چې د پولیسو او د عوامو ترمن تر سره شولې.
دا لوبي په خوست کې شوي دي او په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
د رواني تکلیفونه د شخړې د جګړې سره ځتېږي. یو خوده او بل خوده که څوک د رواني تکلیفو لري که شخړه باندې جګړه
په دې اړه د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې په تفصیل اوریدل شي. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له یو شمیر هغو ملایانو سره کتلی چې هڅه کوي د ملا محمد عمر لمړین راوروسته د طالبانو ترمنځ راپیدا شوی اختلافونه حل کړي. دا د هغو غونډو په لړ کې ورسته یوه ده چې افغان حکومت غوسه کړی او پاکستان ملامت کړی چې په خپل خاوره کې د افغان حکومت مخالفانو ته د غونډو او راټولېدو اجازه ورکوي. په دې اړه اجمل اند د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد نور تفسیر وړاندې کوي.
څو ونې مخکې چې کله د ملا عمر د مړینې خبر وسلوالو طالبانو تایید کړ، نو د دې ډلې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات هم راپورته شول. که څه هم یو شمېر مهمو طالب قمندانانو ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه تایید کړ، خو د ملا عمر د زوی په شمول یو شمېر نورو طالب مشرانو له دې ټاکنې سره مخالفت وښود. د پنځشنبې په ورځ یې ډلې منځګړو ملایانو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد لخلی وای دوی هڅه کوي چې د منصور او نورو طالب مشرانو ترمنځ اختلافات لري کړي. مجاهد رویټرز ویلي منځګړو ملایانو د هر لوري نظر اوریدلې خو لا پریکړې ته نه دي رسیدلې. رویټرز خبري اژانس طالبانو د وی سرچینې په حواله چې نوم له خودلو یې ډډه کړې وای د دنیا لیمان براتونکو څو ورځو کې پریکړه وکړي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر پاتې شي کنه. دا جانسوی ک چیرې ملا منصور ملاتړي منفی نتیجه ونه مني، د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتیدو احتمال شته. په ریپورت کې ویل شوی چې د منځګړو ملایانو د هڅو چې ملا منصور سره ګوري څورې وختونه وو، طالب ویان زبیح الله مجاهد د ځن سبب امنیتي اندېښنې بللي. خو افغان لوري چې وایي د طالبانو د ټولي غونډې د کوټې په څیر د پاکستان په خارونو کې په پرانیستي توګه روان دي، د طالب مشرانو ترمنځ ورستوي غونډو نور هم غوسه کړي. افغان حکومت وایي پاکستان باید په خپل خاوره کې د طالب مشانو او د دوی د ملاتړو د غونډو او آزاد فعالیت مخه ونیسي او په دې برخه کې باید سرګند ګامونه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې پوښتلی ک چیرې پاکستانی طالبان د افغانستان په لویو خارونو لکه جلال آباد کې ښکارا غونډې وکړي، د پاکستان خلک به څه ډول احساس لري. د طالب مشانو د ورستي غونډې ریپورت په داسې حال کې خبريږي چې تیرونه د افغان حکومت یو لوړ پوړی هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د رویټرز خبري اژانس په وینا هغه ته د هغه خارونو لیست ورکړي چیرې چې طالب مشانو غونډې کوي. پاکستان وایي د دوی په باور افغان طالب مشان په افغانستان کې د نن غونډې کوي، هغه څه چې افغان حکومت یې نه مني. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د زینو غړو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وای د دې ډلې د زرو په شاوخوا کې ملاتړي چې پکې د جګړې د لګر قمندانان هم شامل دي په کوټه کې راټول شوی سو د مشرتابه پر سر دروانې شخړې هوارې وڅاري. همدا اژانس د ولسمشر اشرف غنی د ویان ظفر هاشمی له خولې وای دا ډلې په سرګند حالت غونډي جوړوي او د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سارونکو له قبل وای پاکستان ځکه په افغانستان کې د نفوذ لپاره د وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي په دې هواد کې د هندستان او ایران غټي په شاوتم بوي.
کابل اسلام آباد تورن کړی دی چې طالبانو ته اجازه ورکوي په پاکستان کې علني غونډې وکړي. بلورته د پاکستان ډان رسپانی د پنشن پیپرز راپور ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه کړې ده چې پر پاکستان خپل مرستې بندې کړي او دا د دې لپاره چې پاکستان نه دی توانېدلی چې د حقانی شبکه وځپي او پاکستان ژمنه کړې وه چې د حقانی شبکه به ځپي خو دا کار یې نه دی کړی. اما د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې د شو او بدو طالبانو له توپیر پرته عملیات دوام لري او په ترستانو کې هیڅ ډول توپیر نه کوي. له پاکستان په دې اړه تفصیل د سبي شفق پراپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د غرپورنو په اړه تفصیل ډډه کړې چې وای واشنگتن اسلام آباد ته د تروریزم په ضد مبارزه کې د متحدینو د ملاتړ په نامه د بهرنیو مرستو ورکړه ځنډولې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورنو له مخې واشنگتن ادا کوي چې پاکستان په دې هیواد کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال د حقانی شبکې د وسلوالو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي او چندان پرمختګ نه دی کړی چې په نتیجه کې ښایي د هیواد ته د متحدینو د ملاتړ په نامه د ملیونونو ډالرو مرسته وځنډیږي. دا په داسې حال کې دا چې امریکا د حقانی شبکې پر وړاندې د پاکستان پوځي عملیات کافي نه ګڼي او که چیرې د بارک اوباما اداره کانګرس ته ثابته نه کړي چې د پاکستان پوځ حقانی شبکې ته پوره تاوان رسولی، نو متحده ایالات به هغه هیواد ته د متحدینو د ملاتړ په لړ کې ورکوونکي مرستې وځنډوي. امریکا په داسې وخت کې پر پاکستان د متحدینو د ملاتړ په نامه د ورکوونکي مرستې ځنډولو خبرداری ورکړې چې په دې وروستۍ کې افغان دولت یو ځل بیا پر پاکستان تور لګولې چې په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال د جنگیالیو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. که څه هم امریکا وایي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد د پام وړ لاسته راوړنې نه دي لرلې، خو له بلې خوا بیا د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې افغان پولیسو سیرمه په قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات د ټولو تروریستانو په ضد ترسره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اند قاضی خلیل الله د پنځشنبې پر ورځ په خپلې ونیزي خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا متحده ایالات په شمالي وزیرستان کې د زیربیا ز په نامه د پوځي عملیاتو لاسته راوړلو مطمئن نه ښکاري او نه غواړي چې د متحدینو د ملاتړ په نامه د مالی مرستو لړۍ جاري وساتي وایي. دی وای دوړ لوري د متحدینو د ملاتړ په نامه د مرستې د لړۍ په ګډون په مختلفو برخو کې سلام مشورې کوي او دوړ خې ځړې کې اوس هم پر خلو روان دي. تر کومه چې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو خبره ده، نو په دې کې ټولو ترهګرو پر ضد عملیات روان دي او د خو بدو هیڅ توپیر پکې نشته. په عین حال کې د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي، دا مهال له پاکستان سره سیاسي او اقتصادي مرسته ډېره ضروري ده، ځکه چې دا هیواد په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د سترو پوځي عملیاتو په منځ کې ولاړ دی. پاکستان ته د متحدینو د ملاتړ په نامه د مرستو لړۍ په 2001 کال کې تر هغې وروسته پیل شوه چې دغه هیواد په افغانستان کې د القاعده او طالبانو ضد ائتلاف کې شامل شو او تر اوسه پورې د دې پروګرام په ترڅ کې 1.5 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان حکومت ته دغه مرستو د لړۍ وروسته قصدي تیرې میاشتې په وروستیو کې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبانو پر ضد په جګړه کې د رول په خاطر په هغه ورځ ورکړل چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبرونه خپاره او تایید شول. پاکستانی پوځیانو چې د تیر کال جون راهیسې افغان پولي تسلیمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي، دا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه نږدې 3000 کورنۍ او بهرني وسله وال وژلي او دغه مرکزونه په ټنځاین او نیټورک له منځه وړی دی. دا یادونه ورده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدو وروسته سیمې ته د خبریالانو پورتک بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو لا تر دې دمه په سیمه کې د پوځي عملیاتو د څرنګوالي او د پاکستاني ځواکونو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
زموږ خبرونه په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټوله افغانستان کې خبرې شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپلواکۍ د شپږنیوي میکلیز په مناسبت چهارشنبه پورس په خپل وینا کې ویلي و چې له افغان ځواکونو سره د ولس مینه زیاته شوې او نن سبا جلب او جذب تر پخوا 9% ډیر شوی دی. د افغانستان امنیتي چارواکي دا خبره کوي چې د دغو ځواکونو روحیه پیاوړې ده، خو د امکاناتو او تجهیزاتو په برخه کې ځینې ستونزې شته. خلک وایي چې که امنیتي ځواکونه تجهیز او د هغوی امکانات ډیر نشي، په موجوده امکاناتو نشي کولای د ډاډ وړ امنیت تامین کړي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې ځینې غړي په دې برخه کې په نړیوالو همکاریو او ژمنو ټینګار کوي. زموږ همکار یوسف خان ستران دا موضوع په تفصیل په دې راپور کې راخستل.
د افغان امنیتی ځواکونو د پام وړ ټولو پرمختګونو سره اوس هم لیدل کیږي چې دا ځواکونه د تجهیز په برخه کې جدي اړتیاوې او ستونزې لري. داسې چې ډیر کله پلي ځواکونه په اوسنیو سختو شرایطو کې نشي کولای چې د هغوی ځواکونو لازمي مرستې ترلاسه او د دښمن په مقابل کې له درنو وسلو سره وجنګیږي. د ملي دفاع وزارت هم مني چې د ځمکنیو ځواکونو په برخه کې جدي ستونزې نه تر سترګو کیږي، خو په ډیرو برخو کې لا هم هوایي ځواکونه په بشپړ ډول فعال نه دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د ازادي یو سره په خبرو کې وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه د تیری په حال کې دي او په لوړی روحیه سره جنگيږي.
د افغانستان وسلوال ځواکونه اوس د تیری په حال کې دي، موږ پلان سوي عملیات لرو، نو اردو په شمو موقف کې دی او موږ د ځمکني ځواکونو په برخه کې کوم جدي ستونزه نشته. خو د هوایي ځواک په برخه کې ستونزه لرو، ځکه چې د هوایي ځواک ځینې برخې لکه رادار، توپچی، د بمبار پیوړی تیارې چې ملاتړي وي لا فعال سوي نه دي.
ښاغلی وزیری وایي له هغې وروسته چې د هیواد امنیت ټولې چارې په ګوښې ځان افغان ځواکونو ته پاتې شوي، د وسلوالو مخالفینو فشار ډیر شوی او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده. هغه وایي چې افغان ځواکونو ثابته کړي چې وسلوال مخالفین د دې توان پیدا نه کړي چې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. که د دفاع وزارت د هوایي ځواک تجهیز د ستونزې په ډول یادوي، د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تخنیکي برخه کې عصري امکانات نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرایط دا ایجابوي چې په تخنیکي برخو کې نور وسایل ولرو، خو بدبختانه هغه څه چې موږ ورته نن ورځ اړتیا لرو هغه کافي نه دي. مثلا د ماینونو په کشف او د سرحداتو ساتنې په برخه کې نوې ټکنالوژي ته اړتیا لرو. په همدې ډول په هوایي برخه کې هم اړتیا احساسیږي چې باید ورته پاملرنه وسي.
د ارقامو له مخې افغانستان دمګړی شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري چې له دې ډلې 1.5 لک ملي پولیس او نږدې 1.5 لک نور سیمه ییز پولیس تشکیلوي. امنیتي دغه وزارتونه په ځینو خاصو برخو کې د ستونزې یادونه کوي. بل خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ډیر امنیتي ځواکونه د کمو امکاناتو، نه پاملرنې او کمزوري مدیریت څخه ستړي ښکاري او د ځواکونو له لیکو وځي. داسې راپورونه خپاره شوي چې له همدې امله هره میاشت شاوخوا 4000 ځواکونه د ملي پولیسو او اردو له لیکو وځي، خو دا هغه موضوع ده چې دفاع وزارت یې ردوي. په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې د هیواد امنیت د ساتنې لپاره له هرې ممکنه لارې هڅه کیږي. د دې ریاست ویان حسیب صدیقی وایي چې افغان امنیتی ځواکونه به پیاوړی عمل وکړي او هیڅوک نشي کولای چې د پرمختګ مخه یې ډب کړي.
افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه به د خپل وطنوالو د ساتنې، د هیواد د ارضي تمامیت، د امنیت د تامین او اساسي قانون څخه د دفاع په خاطر د هر ډول ممکن تکتیک څخه استفاده وکړو.
ښاغلی صدیقی وایي که څه هم ملي امنیت په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په کنټرول نه دی بریالی شوی، خو په ټوله کې دوی زیاتې لاسته راوړنې لري. د معلوماتو له مخې د ملي امنیت ریاست په تیرو دریو میاشتو کې 1548 تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي او نږدې 10,000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي یې ضبط کړي دي. خو له دې ټولو سره خلک وایي چې په همدې امکاناتو افغان ځواکونه نشي کولای د خلکو امنیت او د هیواد پولې وساتي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ځواکونو تجهیز ته کار وکړي او په دې برخه کې تر نړیوالو قدرتونو لاس وغځوي.
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نه شي سوله نه راځي. دوی سره کوم سلاح او طاقت نه وي، دوی نشي کولای د خپله خاوره وساتي.
زما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ او تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کړي د امریکا نه له نورو نه وغواړي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو د 14 کلن پوځي ماموریت څخه وروسته د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د ټول هیواد امنیت چارې افغان ځواکونو په خپله غاړه واخیستې. لاغې نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت د غوڅ ملاتړ ماموریت دی چې له مخې افغان ځواکونو ته د زده کړې او مشور ورکولو لپاره شاوخوا 14,000 ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې دي. په داسې حال کې چې له پخوا جنګ ډېر شوی او د نړیوالو ځواکونو رول هم محدود دی، نو سوال دا دی چې افغان ځواکونه څه او څه ته ډېر اړتیا لري. نظامي څېړونکی محمد اسحاق اتمر وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دي او په کار ده چې د نړیوالو لویو قدرتونو اوږدمهاله مرستې ولري.
فداکاري و سربازی راکې
هغه قرباني چې زموږ ځواکونه کوي د قدر وړ ده، ولې کافي نه ده. موږ په لوی جنگ کې ښکېل یو، نو په کار ده چې موږ کافي امکانات ولرو او ځواکونه باید ښه امتیاز ولري. په همدې ټول هغه ستونزې چې دوی لري باید ختمې سي. د هوایي ځواک شملاتړ او د نړیوالو قدرتونو ژمنې ولرو.
په بیلابیلو ولایتونو کې یوځای څو جګړې او د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه د جنګیالیو فعالیت د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه څو ځایه په جګړو بوخت شي او د تجهیز په اړه یې بحث راپورته شي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان جنګ د سیمې او استخباراتو جنګ دی، چې افغان حکومت هم باید په وړاندې نړیوال مرسته کوونکي ولري. د دې شورا یو غړي عبدالقادر ځاځي وطندوس ازادي راډیو ته وویل چې د جنګ د کمیدو لپاره باید د تروریزم په ملاتړ هیواد فشار راشي او له دې پرته بله لار جنگ کمولای نشي.
دا د استخباراتو او سیمې جنگ دی. زموږ سیاسیون باید د نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي، ځکه ټولو ته معلومه ده چې د تروریزم ریښې چیرې دي او څوک هغه پالي. نو پکار ده چې نړیواله ټولنه فشار راوړي او له هغې پرته زه فکر نه کوم چې که موږ هر څومره تجهیز او ځواکونه مو ډېر شي دا جنگ ختم کړای شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ د افغانانو ترمنځ جنگ نه دی، بلکې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخې ته بیایي. د چارو کارپوهان وایي نړیوال هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري باید د افغان ځواکونو تجهیز ته پام وکړي، ځکه دا ځواکونه د تروریزم ګواښ د کمیدو لپاره په لومړي خط کې له سختو شرایطو سره جګړه کوي. دا څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز ژمنې تر څنګ نړیواله ټولنه باید د تروریزم په پالونکي هیواد فشار راوړي، تر څو له دې لارې هم د جګړې لمن ټولېدو ته زمینه برابره شي.
په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمان په یوه خوله د سختریزو وسلوالو پر ضد څرګندونې کوي. دغه عالمان وایي د افغان قواوو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالي ته په دین کې جواز نشته. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له صالح محمد صالح څخه اورو.
د کابل په شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته چې په تیرو 14 کلونو کې د وسلوالو طالبانو یوه تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوو بنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي، د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې څرګندونې وکړې او عکس العمل یې وشوت. دوی د دغو تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ شک څرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې په ښکاره څرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډره چې څوک یې د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو ورستي غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبري وکړي. د دوی تروریستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داود وافي وویل اسلام دین هیڅ چاته په ناحق توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک ډیر پورته شي او امر دې بورکی چې یو څوک دې د داسې عمل مرتکب شي چې وا بیبي دې کونډه شي. اسلام دې امن، اسلام دې صلح، اسلام دې خواخوږي، اسلام دې همدردی دین دی.
د کابل په شاشهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالي شورا هم په کابل کې د طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي و، د ځینو پاکستانی ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلی و فتوا صادره کړه. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګي د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانانو او مظلومو بیچاره او خلکو د وژلو فتواګانې او د جهاد فتوا صادروي. نو زمونږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږه کلک حمایت کوو او ورسره دریږو.
په وروستیو کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو ور بیا انتقادونه زیات سوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستانه رهبری کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستي وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نوې ملسیزه کې په کورونیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وه ده بدنامه سوي وه. اتش پیته کلن پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلوالو طالبانو منتقد ګڼل کیږي وایي وسلوالو طالبانو ته مخ کې هم ویلي و چې ملاتړ کوونکي به دوی یوازې پرېږدي.
ویرم برشان گفته بودم که امو کسایی که شما
دی وایي دامي هم ورته ویلي و هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسو د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی له خوا تړل کیږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کیږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي. په تیرو کلونو کې هغه دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خوراک جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن اروپا تا د تلونکو کډوالو مسله چیړو. اکثر دغه کډوال د مسدونیا لاري د اروپای ټولنې هیوادونو ته ځانونه رسوي او مسدونیا یا مقدونیا د پنشنبی پورس د دغه غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره استراري حالت د خپلو پولو پوجدو اعلان کړ او د پولو په امتداد پوجان ځای پر ځای کړل. د راپورونو له مخې تیر میلادی میاشت 9.5 میلیون کډوال چې اکثره د افغانستان او سوریې ول د مقدونیا لاري نوري اروپا ته تللې دي. خو دغه کډوالو ستونزه پیدا کړې ده، ځکه چې دغه هیوادونه لکه د مسدونیا په سیر باندې نه غواړي چې نورو بهرنیو ته پناه ورکړي. دوی غواړي چې په دې ډول خپل اقتصاد تقویه کړي. د مسدونیا حکومت ویلي و تیرونه سي دوی دا وس نه لري چې نورو کډوالو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي. دوی البته امنیتي مسایلو ته اشاره کړې وه او د مسدونیا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل سي دوی د خپل خلکو د امنیت لپاره نه غواړي چې نورو بهرنیو کډوالو ته اجازه ورکړي چې د دوی له خاورې نورو اروپایي هیوادو ته لاړ شي او یا د دوی په خاوره کې پاتې شي. له همدې سره لاس په جواب دي شته کې شوې لند خبرونه له صفی الله سنګزي څخه.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تیر ورځ د وسلوالو له یو کمین څخه روغ ووت. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو لاري روان شخړې د هوري غوښتنه کړې او افغان حکومت خې د نړیوال ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی. په کندوز ولایت کې د وزګارۍ له امله 15% د ځوانان له وسلوالو مخالفینو سره یوځای شوي دي. هند له پاکستان غوښتي دي چې د دواړو هیوادو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو مخکې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ونه ګوري. د اسرائیل د دوهم چینل تلویزیون تر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پر ایران د اسرائیل د برید مخه نیول شوی. او د امریکا حکومت وایي پروانه اونۍ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش دویم کس په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی دی.
کابل ورځپاڼو نن کوم مهم مسایل څېړلي دي؟ د ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له پاکستان سره ورسېو اړیکو او د افغانستان په ګډوډیو کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړی دي. چراغ ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له پاکستان سره ورسې پریکړې پر احساساتو ولاړې دي او هیڅکله به هم دوامدار نه شي. په سر مقاله کې راغلي چې د پاکستان پر وړاندې ورسې خبرګونونه هم احساساتي وو او دا ځکه چې یو شمیر ځوانانو د ډالرو په بدل کې کلداري واخیستې او هغو ته یې اور واچو. سر مقاله لیکونکي ویلي د دې پرځای چې له پاکستان سره دښمنی اعلان شي باید حکومت د خپل ولس د خوندیتوب لپاره عملی ګامونه پورته کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ISI هغه طالب مشران نرغمل کوي چې له جګړې انکار کوي. ورځپاڼه لیکلي د پاکستان استخبارات په خیبر پختونخوا کې د هغو طالبانو کورنۍ نرغمل کوي چې په افغانستان کې جګړې ته لیوالتیا نه لري. د مطلب لیکوال ویلي هغه طالبان چې په خیبر پختونخوا کې اوسېږي دوه انتخاب لري، یا به جګړه کوي او یا به هم تریتم کیږي. ورسپانه دی وی باوري سرچینې په حواله لیکلي چې په تیر یو میاشت کې ګانش مرسوله خوخون کې طالبان په پیښور کې تریتم شوې دي. اصلاحات ورسپانه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان غواړي په سیمه کې ځان واکمن کړي او د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستان ته د پلاو سفرونه بې ګټه دي او حکومت باید د امنیتي ځواکونو په وسیله پر خپل وسلوالو مخالفینو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته چمتو شي. انیس دولتي ورسپانه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغانستان د نړۍ سیمې او په ځانګړي توګه غونډوي هوادونو سره د خو اړیکو غوښتونکي دي. په سر مقاله کې راغلي چې د افغانستان له دې نیت سره سره بیا هم یو شمیر غونډي هوادونه د افغانستان پر ضد تر هغه روزي او خپل اهداف پرې مختوړي. سر مقاله لیکونکي ویلي افغانستان ټول غوښونه پیژني او هیڅکله به هم اجازه ور نه کړي چې دښمنان خپل شومو اهداف ته ورسیږي.
په خوست کې د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو او د ځای پولیسو مسولان وای چې په دې ولایت کې د ملکی او پولیس لوبغاړو ترمنځ د ګډو سیالیو او د سپورتي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره د خلکو او پولیسو ترمنځ د اعتماد او همکاري فضا پراخه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دا ډول همکاري لپاره هم د یو شمیر امنیتي او جنایي پیښو مخنیوي بل کې شي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د ورزشي فدراسیونونو مشران او د پولیسو مسؤلین وایي چې د ګډو سپورتي تمرینونو او مسابقو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ یو تر بله اعتماد، همغږي او همکاري ډیره شوې چې له کبله یې اوسمهال له دې لارې هم د یو شمېر جنایي او امنیتي پیښو مخه نیول کیږي. دوی یادې څرګندونې د جمعې په ورځ په هغه سپورتي سیالیو کې وکړې چې د ورزش او ځوانانو د پرمختیا سازمان او پولیسو لخوا په ګډه په لاره اچول شوې. د یاد سازمان مشر یونس آهنګر آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی توانېدلي د ورته سپورتي برنامو د پلی کېدنې له لارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د دا ډول همکاري روحیه رامنځته کړي.
دا د اشاره کراټه لوبې وې چې د پولیسو او د عوامو ترمنځ ترسره شولې. زمونږ د دې سیالیو نه مخه هدف دغه دی چې مونږ د ورزش له لارې وکولای شو تر څو د پولیسو او عوامو ترمنځ هماهنګي رامنځته کړو. د دې سیالیو له برکته مونږ وکړلای شو په ډېرو ولایتونو کې د جنایي پیښو او داسې نور هغه مواردو چې د وطن لپاره د انسانانو لپاره په ضرر دي دغه مخنیوي وکړو.
یو تن پولیس چې له اوو میاشتو راهیسې په دې برنامو کې ګډون کوي وایي چې دوی نه یوازې د عوامو ورزشکارانو سره اړیکې ډېرې شوي، بلکې دوی داسې ورزشي تکتیکونه هم زده کړي چې د مجرمینو په نیولو کې ورسره مرسته کوي.
نن مې عزت الله ده د خوست ولایت د امنیه قمندانۍ ساتونکی یم. مونږ د پولیسو په دې بس کې ډېر پرمختګ وکړو. مونږ د هر رکن ته مجرم مخه نیوای شو کوای شو چې په دې تکتیکو مجرم تسلیم کړو.
د ملکی خلکو له منځه یو تن ځوان ورزشکار وایي چې اوسمهال ډیری ورزشکاران کله چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو عملونو د پلان په اړه خبرېږي نو د پولیسو مرکزونو ته خبر ورکوي او په دې توګه د ملکی خلکو د زیانمنېدو په مخنیوي کې له پوځي ادارو سره مرسته کوي.
زما نوم علاءالدین دی. دغه پروګرام چې دی په خوست ولایت کې د خلکو ترمنځ او د پولیسو ترمنځ دومره همغږي رامنځته کوي چې یو تر بله د یو سل نولس شمېرې د دایرو سره امنیت رامنځته کوي او همداشان د خلکو او پولیسو ترمنځ ډېر همغږي رامنځته کوي.
د یادونې وړ ده د ورزش او ځوانانو پرمختیایي سازمان له پولیسو سره په همغږۍ کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ګډې ورزشي سیالۍ او برنامه پلی کوي چې د مسؤلینو په وینا د کار د خلکو او پولیسو ترمنځ د همکاري له روحي سربېره سپورت د پولیسو په هڅونه او د خلکو په منځ کې له نشو څخه د یو شمېر معتادینو د راګرځېدو لامل شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار لو د ماشام تر او بجو پوری په منځنۍ سپه دوله شپږنبی په ټول افغانستان کې خبري شي او د ماشام لو د سهار تر او پوری آشنا راډیو په همدې سپو اوریدلی شي. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو د ایران په اړه مو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر له تازه هڅو خبرو. بارک اوباما کوشش کوي څو په کانګرس کې له ایران سره د شبي اټومي توافق ملاتړ په تدریج زیات کړي او د هغو هڅو په وړاندې مبارزه وکړي چې د دې اټومي توافق خلاف روان دي. نوموړي د کانګرس لغړیو سره د ټلیفوني خبرو او هغوی ته د لیکونو د استولو له لارې هغوی د دې موافقې ملاتړ ته رابللی دي. ټاکل شوې ده د امریکا کانګرس راتلونکي اونۍ د دې توافق په اړه چې د ایران او د امنیت شورا د 500 دایمي غړیو او جرمني ترمنځ شوی رای ورکړي. پر دې موضوع نور تفصیل لاجمن انتخاور.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې لپاره چې جمهوریت غوښتونکو ونه توانیږي له ایران سره شوې نړیواله اتمی موافقه رد کړي د استازو د مجلس او یا سنا درې برخو څخه دیوي برخي ملاتړ ته اړتیا لري. د جولای په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتمی تړون لاسلیک شو چې لمخې ایران خپل اتمی فعالیتونه محدودوي او نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لري کوي. د رويټرز خبري اژانس د شپېرو لمخې ولسمشر باراک اوباما د امریکا په کانګرس کې د دې تړون د تصویب لپاره د څلور دیر سناتورانو د رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. نوموړی و مې شوخ لري چې په سنا کې د دې لپاره پاتې ملاتړ ومومي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ مرکز چې د کانګرس د غړو دریست تعقیبوي د پنځشنبه په ورځ وویل چې د اساسو په مجلس کې تر اوسه نه هشپېته تنه د ایران سره د شوي اتمی توافق ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اساسو د مجلس چې ټول 415 دیرش غړي لري یو سلو څلوېختو غړو تر اوسه خپل دریز نه دی څرګند کړی. ولسمشر باراک اوباما د دې توافق د تصویب لپاره د استازو په مجلس کې لږ تر لږه یو سلو شپږ څلوېخ رایو ته اړ دی. په داسې حال کې چې کانګرس د اوړي په رخصتۍ کې دی، سپینې ماڼۍ د کانګرس پر ډیموکراټو غړو فشار زیات کړی څو راتلونکي میاشت کې د ایران سره د شوي توافق په اړه د کانګرس په رایو ورکولو کې کافي ملاتړ ترلاسه کړي. په سنا کې د جمهور غوښتونکو مشر یوې امریکایي ورسپانې ته ویلي په کانګرس کې په دې اړه مبارزه د ولسمشر باراک اوباما په ګټه مخکې روانه ده. له بلې خوا د اساسو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشر نانسي پلوسی هم خپلو همکارانو ته ډاډ ورکړی چې په دې مبارزه کې به ډیموکراټان بریالي شي او د دې اړتیا به نه پیښیږي چې ولسمشر د ایران سره د شوي اتومي توافق په اړه جمهوري غوښتونکو پریکړه ویټو کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروگرام واره رسیږي. په دې خبرونه کې ز ناجیه صاحب ستاسو هرکلی کوم. جګړې پر خلکو پر رواني لحاظ څه تاثیر کړي؟ د روغتیا په دې پروګرام کې په همدې مسلې غږیږو. د روغتیا د نړیوال سازمان یو سروي هم ښیي چې په افغانستان کې په سلو کې تر شپېتو زیات افغانان له رواني ناروغیو او ناکراریو ځورېږي. د دې سړنې په اساس جګړه کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالی، لوږه، بدامنی او بېوزلي هغه ستونزې دي چې ښځې تر نورو زیات ترینه زیانمنېږي، او همدا وجه ده چې د رواني ناروغیو پیښې تر نارینهو زیات په ښځو کې لیدل کېږي. پروګرام کې د کابل د صحت رواني د روغتون ترینر متخصص ډاکټر صاحب سید نجیب الله جاوید ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم ښه راغلاست.
السلام علیکم
ډاکټر صاحب جاوید، ستاسو له نظره جګړه څومره د رواني ناروغیو په زیاتېدو کې عمده رول لري، او همدارنګه که معلومات راکړئ چې رواني ناروغۍ په څو ډولونو ویشل کېږي؟
لومړی د سلام پرس کولو نه درنه اوریدونکو ته ستاسو په ځواب کې باید دا سوال سي، اصلا جګړه نه یوازې د رواني په لحاظ بلکې د اجتماعي، اقتصادي او د تاثیر لحاظ له ټولو وجهونو ډېره بد اغیزه خلکو باندې کوي. خصوصا دا رواني تکلیفونه د شخړې د جګړې سره زیاتېږي. یو خواده او بل خواده که څوک د رواني تکلیف ولري، که شخړه باندې، جګړه باندې معروض شي، حتما رواني تکلیفونه یې زیاتېږي.
سمیع الله یم د کندهار ولایت څخه. د سر د مخ خوا د تندی همیشه درد کی، په خو دم دا درد نه وړ کی، د سیګار نه دا صاحب ګولی هم خورم، خو د خاص فائدہ نه درته کوي چې دا به د چیش تاثیر.
معلومات د قسمت برادر مومیتیم سمیع الله جان پرسان داشتن از قندهار، از ولایت زیبای قندهار تماس گرفته بودن راجع به سردردی و خصوصا پیشانیشان گفت درد میکنه و زیاد سر صورتشان هم داغ می گرمه. امکان داره یک شکل سردردی عصبی باشه، ولی متوجه باشن که گفتن که تبلت های عصبی را مصرف میکنن با وجود از این خوب نشدن. اول علت اصلی سردردی خود باید پیدا کنن که میشه با مراجعه به متخصصین مربوطش. چرا عوامل سردردی تنها تکلیف های اعصاب یا روان نیست. امکان داره بعضی تکلیف های گوش گلو، تکلیف های چشم، تکلیف های استخوانی همش منتج به سردردی شه. بنان اول یک تشخیص واضح داشته باشن و تقیمش میشه ارتی خدمات بگیره.
کوم کسان چه پروانی ناروغی اخته کیگی پرتل دی چه دکتر تا مراجعه وکی څنګه کولی شي چې عادی ژوند ته وګرځي؟
د رواني تکلیفونو تداوی یوازې د ډاکټر ته تللو ته نه ده، چې باید حتما ډاکټر ته لاړ شي او هغې نه نسخه واخلي، دوایي واخلي. اغلا چې ډاکټر ته باید مراجعه وکړي، موږ کولی شو چې روانپوهانو ته هم ورسو، تخصصي مرکز ته ورسو او له هغوی مشورې واخلو. کولی شو چې پرته له دې نه چې دوایي واخیستل شي او د عینو استفاده وشي، کولی شو چې هغو ته عرضي خدمات وکړو. داش تکلیفو روانی تکلیفونه پرت لغینه چه مسلکی تخصصی روانی ارزی خدمات نیازمنده، من کول شغوت علی اجتماعی لحاظ هم رسایی بگو عقی تخپل پام واسه او اجتماع لحاظ خصوصا د فامیل، د مکتب، شوانزای، د پانتون، طولو مسئولین باید پده بانده زیار و باز هیچ تکلیفونو روانی تکلیفونو او پیجنی او واقعی تم رست بکی چه خپل تکلیفونو از زن سره لره که او واقعی تا باید در سه تحصیلات برابره که چه بکا بلیسی دا عرضی خدمات روانی تا لاسرسی پیدا که.
احمد شاه کابل نه، السلام علیکم.
سلام علیکم نجیه جان، سلام به شما، سلام به دکتر سادی دکتر محترم، یک سلام من اینه سادی که برواسل کرد دیگه. ما دکتر سادی بتونست که ما نمیفهم که هیچ آورد آخ دیگر خون میشم، من در صبح که کار میکنم دیگر خون میشم، در خانه که میرم دیگر خون، هر شب از تا صبح هوای نرم میبینم. از میگه شما تحلیل تجزیه کنیم که جواب به ما بگوین.
خوب است. سوال برادر ما احمد شاه جان گرفتیم. سوال بسیار خوبی را گفتن. حالت رکینه وضعات دو نگالت خلقی را نشان میده. زیادتر به طرف اختلالات خلقی که مفسردگی های خبگان است. ما شما فکر کرده میتونیم. نه تو حالات قسمی که بعدا انشاءالله سر اعراض علایم شما وقت بود صحبت خود کردیم که اختلالات را وانی چه رقم اعراض علایم داره، یعنی چی مریض بازگو میکنه و چی دکتر پیدا میکنه. نه اینجا زیادتر برادر ما قسمی که مهربانی کردن نشان میده که خلق پایان داشته باشن، یعنی ناامید گرفته باشن، لذت نبرن، تحمل در وظیفهشان کم است. در ضمن شخص اختلالات خواب هم برشان پیدا شده که در خواب ناراحت میباشن. بران امکان داره کدام افسردگی داشته باشن. افسردگی را در قدمی اول ما شما خودمون قسمی که بیشتر اشاره کردیم بر اختلالات روانی تنها گرفتن دوا نیست که ما بر مریض مستقیما دوا تزریق کنیم. اول باید ارزیابی شه و یک تشخیص سرش مونده شه و به تعقیبش وقتی معیارات تشخیص را پوره کرد ارزی خدمات به پیش میره. نزدیک دارو درمانی و تداوی های دوایی مطرح میشه، در پلیس روان درمانی ها مطرح میشه و در ضمنش ارزی خدمات اجتماعی فامیلی بسیار رول اساسی عمده داره. چرا در بسیاری حالات ببینین از کار شاقه یا از اجراءات اجتماعی یا از محیط ناسالم نابرابر امکان داره حالات خلقی انسان تغییر کنه، ولی متوجه باشیم که هر حالات خلقی افسردگی نیست. میشه با رشد کردن یا دور ساختن این وضعیت به بهبودی ما برسیم بدون از اینکه به تداوی باشیم. یا مثلا بعضی کسایی که اجتماعی نابسامان دارن یا به کسایی که به شغل و حرفه منظم نمیتونن برسن، همه از اینا باعث شده میتونه که انسان رو به طرف حالات خلقی یا اختلالات خلقی پایان یا مزاج پایین تر ببره. ولی قسمی که برادرها که با مهربانی کردن امکان داره همچه وضعیتی باشه. قسمی که برشان توضیح کردیم کوشش کنن حالات خود به طرف بهبودی ببرن. اگر تانستن فبه ها اگه یکی دیر پای شد دیر نشد برشان مشکلات ایجاد کرد، باز میشه در مراکز ساعت روانی مراجعه کنن، اونجا برشان ارزی خدمات.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري عبدالسمد له هلمند ولایت نه مهرباني وکي.
بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه ده چې کله چې زه هر ډاکټر ته مراجعه کړې ده هغه راته وایي چې د وینې میکروب دی او تشویش مکوه تشویش مکوه، بس دا راته وایي او چې کله یو څه لږ تکلیف را باندې راشي بس مې دا سرګرد را بسیریږ دی. وایي
د ډاکټر ته چې مراجعه وکړم، د وینې میکروب درنه ورور عبدالسمد جان ته دا زو باید درکم چې د وینې میکروب چې دا یو بیل تکلیف ده او رواني تکلیفونه چې دا بیل ده. یو خبر به پام کوي چې هر تکلیف، هر جسمی تکلیف که وینې تکلیف کده بل تکلیفی که مزمن سي ډیر پایسي کول شي تکلیفونه رواني وضعیتونه ور باندې زیات سي. لاله دینه وجنه باید اول خپل جسمی تکلیف چې وینې تکلیف ده مشخص کی او تشخیص در اور سیگی بیا دغه درمل نه وکي که هغه ورک سوخه که ورک نه سوحت من روانی حالت ده. بیا کول سی چې روانی متخصصین سره مشوره وکي دا تشویش اتمان د تکلیف تداوی کی.
بله ډاکټر صاحب، اوس که په دې اړه معلومات راکړی چې د رواني ناروغۍ هغه عمده نښې نښانې څه دي؟
بسیار الله راجب احراز علائم تکلیف های رواني قسمه گفته آمدیم یکی اعراض است. اعراض چیزی است که توسط مریض بازگو میشه. مثلا کسی که مراجع است مریض هم گفته نمیتونیم، چون در بسیاری حالات وقتی شخصی مراجعه میکنه امکان داره مریض نباشه. خوبی فرق میکنه چیزی است که به شکل توسط خود مریض تجربه شده و از او در رنج است، در شکایت است، یا ارتباطات شیر کشف میکنن یا یک سلسله اثرات جانبی سر عملکرد شغلی اجتماعی و بین فردیش می داشته باشه. مثلا مریض یک مریض دلتنگی شکایت میکنه یک عرض است. مثلا یک مریض یک مریض سردردی شکایت میکنه امکان داره بسیار حالات در بر داشته باشه. و در ضمنش بعضی حالات های جسمی را هم تکلیف های روانی در قبال می داشته باشن. مثلا بسیاری از از گرم آمدن جان خود امکان را شکایت کنن، از تکان دل شکایت کنن، یا از سرخ شرخی یا مثلا از اصالات امکان را تمام از این برای آمدن ها به تکلیف های روانی منتج شود. ولی متوجه باشیم در ضمن عرازش نیست سلسله علایم است که با توسط دکتر بازدید میشه. مثلا امکان داره بسیاری چیزهایی را دکتر متوجه شود که مریض او را نفهمه. مثل اینکه مثلا یک مریض سر خود گپ میزنه و از پیش پرسیدن کردن یک آدم حرکات جستای بالخاصه خود داره، دستای خود حرکت میده، سر خود حرکت میده، دیگه بنان امکان داره یک طیف وسیع از عضلات را در بر میگیره که بعضیش توسط خود مریض بازگو میشه ولی بعضیش توسط دکتر پیدا میشه، کشف میشه. ولی متوجه باشیم هر حالتی که دیر نشد، دیر پای شد، چی به شکل عملی باشه، چی به شکل گفتاری باشه، چی به شکل بیانی، چه هر شکلی که باشه، و سبب آزار اذیت خودش یا سبب برهم خوردن ارتباط بین اطرافیانش شوه یا برهم خوردن شغل و حرفه و تحصیلش شوه، امکان داره اعراض علائم روانی باشه.
اخونزاده صاحب پلیکا کی دی؟ السلام علیکم.
سلام علیکم، خور سال احوال جوړ په خیر
جره مننه مهرباني وکړئ خنزاده صاحب.
زاد ستاره کوم زادن به بالو مال غاب سره په تمه خو سلامونه تاسو ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
مال ډاکټر صاحب څخه دا سوال چې زه په څه کې یو شپه دوه شپې ګرځره تر سهار خوب نه لرم. دا چې بلند خپل په ژوند کې زما خپل په تصمیم کې یو تصمیم خپل یو کاروبار کې کول جدي یم او اوس یې داسې ځان پکښې داسې ډېر جدي نه یم خپل په کاروبار کې او بعضې وخت داسې په هفته کې یو وار دا زما زړه داسې پړسېږي دا خلک مې دی تنګ شي دی چا زړه مې نه غواړي چې خبرې وکړم خپل په کور کې داسې بد خلقی کوم نو دا د رواني تشویش د کمال لري کې نه لري.
ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته په اړه مفصل معلومات درکې لته سي مننه ډاکټر صاحب تاسو مې را باندې وکړه.
مرو را خدازاده صاحب دا تکلیف نه څومره وخت سو چې تاسو ته تکلیف لري؟
دا تکلیف 15 کال مې کې چې ډاکټر صاحب ماته پیدا شه
کوم ته دایمه دوي کړي تر اوسه پوری دوي مې دوي دښته
یا تر اوسه نه ډاکټر ته مراجعه نه وکړه.
ګوره وروره دا تکلیف ورځ په ورځ زیاتې کې که کمیږي؟
دا زیاتې په دا 15 میاشت کې ورځ ورځ دی.
صحیح ده موږ به معلومات درته درکړو ان شاء الله.
مننه مهرباني وکړه.
اخوندزاده صاحب یو پوښتنه درلوده له بالا مرغاب څخه چې پیزه شپږ میاشتې کې د تکلیف نه دا تکلیف نه چې دا ورکه بیان کړه دا ټول خفګان خوندې دي افسردگی خوای چې افسردگی خفګان ولري کوم خوای دا کوم شنه د زکه چې مونږ ولس اتل سندروم د افسردگی او د خفګان لرو دا د کتل کې چې په کوم دا معیارونه برابرېږي او هغه خاص تدوی لري خصوصا له اجتماعي او له رواني لحاظ باید دا په مرفه وضعیت وي چې دا نتیجه پر سمته وشي او دا تکلیف رواني تکلیف اتمن تداوي لري او خه تکلیف لري دا هم په پام بي چې دا کم خوبي شي دا په ونه کې یو او درس خوب راکې شي دا مل افسردگی او خپګان لحاظ خو شي ډیر زیار وشي چې له خوباور او درملونو نه کم استفاده وکي ځکه چې تعوي غوي د احتیاط وضعیت سبب کې یو بل که ده خوب گولی استفاده سی خواهش ده خبگان دیر جواره که دیر بعده که وضعیت دیر دین هم بده سی مون مشوره ده رو که تا داده چه خپل پخپل لمره باید پخپل از زیار رو باسی تا تکلیف سنگ کولی سی زمان لرکی که وکل سخنوخه که وکل نسو نو بکولی سی چه ده متخصصین و دروانی متخصصین سر یوز مشوره بکوی اتمن وضعیت خلقه گی انشاءالله.
من یو بلوریدون که هم پلی که لرو
من عبدالله د لوګر ولایت څخه او خدای مخکړ په خو درې پښتون لرم لمړی پښتون لرم چې زه اصلا خوب نه لرم خو زه تقریبا زور سوجو پوری وښم او زه پښتون لرم درته چې ما زړه خوشاله کنه چې ښه خپل انتخاب غان نه خوشاله یم کنه خوشالي او بل هغه تاسو پښتون لرم چې زه هم چې د ګل څخه معلوم شوی یم په شوري نو ما ته کراخته څه څه لرم په دې چې زه یې مرته خلاص شم
لمړی بخوبی و بخوبی کولای شي چې د افسردګۍ او د خپګان یو نه خوي که مونږ بخوبی په خپل تعریف کو هغه وضعیت وویل کېږي چې سړی یا خوب نه لري یا خوب لري کیفیت یې سم نه ده هغه ته مونږ بخوبی وایو له کیفیت له لحاظ نه کولای شي د کیفیت ښه نه وي لیکن له کیف کمیل له لحاظ نه مقداری خوای چې ښه وي برابر وي لیکن سړی د هغې نه ښه کیفیت نه شي اخیستلی دا ته مونږ بخوبی وایو بخوبی دو رقم ده اصلا که ویوی شو یو داجه چه پرایمری ده ابتدایی ده بله سانوی یا دومی ده پرایمری ابتدایی که یوازی بیخوبی ده یوازی مریض بیخوبی لری نوز هست تکلیف نلری اگه تا مونگی لمرهی بای پرایمری بای سکندری یا دومی یا ورطا اگه تا بایی چه مریض یا بل تکلیف لری اگه لوجه نه بیخوبی پیدا که گی کولی شي رواني تکلیفي جسمي تکلیفي کولی شي سړی ډېر پښې دردي ولري د دوکو کوم تشويش مشکل ولري هغه سره به خوب شي نو دا ته موږ دوهم دوم نو یو سکندري نو ورته وایو که لمړی واجبي زمو ورکه پختره زکه چې ما دا تحلیل او تجزیه کا خوښ دا دوهم نو وی زکه چې پرته لاغې نشي به خوب لري خوشحالی نلری زره سم نکیگی بی علاقگی لری دا نخین خانی در خبگان نشانه دی او کولی نسی چه خپل کارون خپل روزمره فالتون و خپل درستون سم وایی لو اتما نگه خبگان لری که در اغا وضعیت خ تداوی سی خورت پام سی اتما دا بی خوبی هم خکیگی یو بلدا خپل اصل در هر سرعی داکتر خپل اغا سرعی ده کول چې خپل مشکل خپل تشويش شپ جنجلور سم تحلیل کی تزه کی او هغه باندې پوسټ چې هغه تکلیف څنګه کول شي حل سي کبو کول سي نوخه کول او کول سي کول سي دا هغه مختص مسلکی بخش خود خصوصا به دی وجه روانی تکلیف متخصصین ته ورسي هغه ته مشوره واخلسي ځکه چې حالت هم متپاتد چې په خپل ولادت لوګر کې هم متخصصین د اعصاب مونږ لرو متخصصین د رواني تکلیفونو لرو هغه سره یو مشوره وکړي حتما وزیت حقیقت ان شاء الله یو وخت استراب تشویش نه سره پکې حاکم می که سره پکې حاکم می کولای شي هغه ځان لری کې وضعیت تبدل کی خپل هغه ست تشویشونه هغه مشکلات چې هغه باندې قادری کولای شي هغه تغییر ورکړي هغه د تداوی ور نه ده هغه په خپل سره کولای شي چې تحلیل کی تزه کې واقع په باندې خپل ځان لری کې کوم نه کولای شو او د دادو من څنګه ونی واغه تکلیف هر څومره چې کولای شي د استراو تشویش ځان لری کې نس کولای نو دا یو تشوش ده یو اختلال د رواني ده کولای شي د متخصصین ته ورسي هغه دا وضعیت سمایي ام ان شاء الله دغه ته درمل درکې وخصي ان شاء الله
بلی د خبرونه البته د لمړی نیمه ورسته برخه د قیصر پښتون په لیکه کې د پښتنه هم اخلو لاند به جواب کوي
بلی بلی صافي خو رسالت السلام علیکم د ازادي ټول کارکونکو د دنکو ته
وعليكم السلام
استاذ درانه نیمه ډاکټر صاحب السلام علیکم ډیر خوشاله سو چې واقعا د زړه سره په پروګرام کې وصل دی او خلکو ته معلومات ورکړي زما خو زه خوښ یم په پروګرام کې نوم خو رکی زغه والا چې سایت سره څو پوښتنه وکم ډاکټر تاسو ښه اوله پوښتنه خو نه دا چې دا روحین تکلیف څه شي اصلا پیدا کیږي او دا پر څو اقسام دي او بل خبره دا ده انسان چې څونه خوب ونه کی یعنی څومره عمر انسان ته خوب ورنه شنو دا هغه د روحي تکلیف لري او دا که پوښتنه کوي په بل شکل وکم خوري مېرمن چې حاملوي او دا مېرمن پر روحي تکلیف اخته یې آیا پر ماشوم باندې تاثیر کوي کنه
دغه د پښتنه به ډاکټر صاحب پلانډو کې جواب کړي ډیره مننه قاری صاحب پښتون مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
لوړی سلامونه وای قاری صاحب ته قاری صاحب ډیر ډیر خپل ډیر پښتنه درنه در لوړی دا چې روحي تکلیف هر څو قبل څه چونه وي د اعلی د روحي تکلیف عامل ډیر ده اجتماعي له لحاظ نه هلکېږي جسمي له لحاظ نه رواني له لحاظ نه ډیر ډیر اصل ارخ لري دا چې کله وخت وو ورونه خبره وکړو دوهم دا چې به خوبي پخپله قبل څه چې رواني تکلیف ته سره رمه حکی او هغه په خپل به خوبی او رواني او روحي تکلیف ده درم پختنه بداج چې حامله تکلیف کس کوم خزه حامله ای او پګیدې موشومی مستقیم په موشوم باندې تاثیر نکړي لکه غیر مستقیم نه تغذیه لحاظ نه عاطفي لحاظ نه نور وجه نه کول سي چې دوه مخه مصدومه کی او وقته zarar ورسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
چادر تزاما داسی سی تم مکڑا گرانا نو ممی زوروا داسی خومو کوا ممی زوروا داسی خومو کوا زبا پی اسلی شما زبا شم تبا خفا نو داسی مکوا داسی خوما مخمر